द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو خراغلاس او خدای دې وکړي چې تاسو ستړي نه اوسئ. دا یو ساعته خبري خپرونه له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبې ورځې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 9:00 ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام و افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 10:00 شوي دي. ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه بختور شاه
تاسو ته هرکلی وایو. او اول هم شروع کوو خپله خپرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په سر مذهبي توندلاري ممتاز قادری ته ورکړل شوې د مرګ سزا په ځای ساتلې. د وجل شوي گورنر زوی شهریار تاثیر د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
افغان ځواکونه دا واکوي چې شمال کې کندوز ښار باندې یې اوس قابو موندلې دی. د آشنا ټي وی او ریډیو یو خبریال ګل رحیم نیازمن وایي
د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي. کاروبار تقریبا عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
روس وایي شام کې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالو په مرکزونو په کاسپین سمندر کې د ولاړو جنگي بیړو نه راکټې ورولې دي.
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د هغه وکیلانو له اړخه د شوي اپیل اورونه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګرۍ د هغو دفو بحالولو امر هم ورکړی و چې د اسلام آباد های کورټ په خپله فیصله کې ختمې کړې وي. د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصله یې د ترګرۍ پر ضد یو درون ګزار بللی دی.
افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی. دغه ولایت د طالبانو نه د 10 ورځنۍ دوامدارې جګړې وروسته په یو شمېر پکې مرګ ژوبلې او په شمول د ملکي وګړو اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوی دی. د دې تر څنګ د کندوز په پیښې کې د بی پولي ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه نه یوازې دا چې پر یو طبي مرکز برید دی بلکې د جنیوا پر کنوینسیون هم برید و. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت قیدیانو او حوالاتیانو د بې کچه زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب دي.
د کراچۍ پولیسو د کلدم تنظیم حزب التحریر دپاره د فعالیتونو په تور کې د کراچۍ د انجینیرنګ یونیورسټۍ ګریجویټ اویس راحیل نیولی. چارواکي وایي انجینیر اویس د کراچۍ کلفټن سیمه کې ځوانان غیر قانونی کارونو ته هڅول چې په هیواد کې خلافت عملی کړي.
یورپین یونین یا اروپایی اتحادیه د بشری قاچاقو مخنیوی لپاره یو نوی عملیات په سویلی روم کې پیل کړی دی چې نوم یې ورته سوفیا ایښودلې دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي چې او تلاشي کړي چې په غیر قانوني توګه غواړي انساني قاچاق وکړي او اروپایي هیوادونو ته ننوځي.
روس ویلی دی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو په کاسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگي بیړونه راکټې ورولي. دا تفسیره د روس د دفاع وزیر سرګی شوګویوف په داسې حال کړی چې روس په شام کې د خپلې یوې هفتې راسې جاري هوایي بمبارۍ په سر د امریکا او ترکی سره د همکارۍ کولو تابع کړی. اخوا د امریکې داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلي امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپله روانه جنگي فارموله په عراق کې هم وازمایي.
د نایجیریا په شمال ختیځ یو خارګوټي کې خودکشه حمله کوونکو د چهارشنبې په ورځ یوه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د نایجیریا د بیړنیو مرستې ادارې ویلي چې درې خودکشه حمله کوونکي چاودونکي توکي په نوموړي خارګوټي کې د ماترو د یو په ایالت کې ځای په ځای کړي وه.
د سویډن په سټاکهوم کې د نوبل د نامې د اعزازونو ورکولو کمیټې سخت کال د کیمستري دپاره دریو ساینسدانانو ته د نوبل د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دغه دریو واړو ساینسدانانو د کینسر د علاج دپاره د انساني ډي این اې په مت کې کامیابې تجربې کړې وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی زمونږه یو ساعته خبری خبرونه پای ته ورسیده. سو شیبو کې پیل کیږي د روانو چارو خبرونه هلو ویو او دا خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي زمونږه همکاران زمونږه همکار صدقه جان صاحب تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو که غواړی چې د دوی سره د ټلیفون د لارې برخه واخلئ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 د دې تر څنګ کم میلمانه راځي د هغوی سره تاسو خبرې کول غواړئ یا تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه ټلیفون شمیرو باندې تاسو راتلی شئ او صداقت جان صاحب سره په خپرونه کې برخه اخیستی شئ. صداقت صاحب په خیر علی.
ډیره مهرباني بختور شاه. او ګران اوریدونکو د نن ورځې هیلو وی وی پروګرام سره زه د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر یم. د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. امید مندې ته امید چې ورځ به مو په خیر امن او خوشحالۍ تیر شي. وی ګران اوریدونکو د تیرو څو ورځو راسې تاسو د افغانستان په خصوصي توګه د کندوز د حالاتو په هکړه خبرونه اورئ. هم په افغانستان کې د تازه صورتحال امنیتي صورتحال باندې خبرې اترې کوو. پروګرام کې ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شئ، خپل رائے پوښتنې شریکولی شئ 001-202-205-003 بل د ټلیفون شمیره ده 0800-009-00 په دې ورځ ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو ویډیا یا مفت ټلیفون کولی شئ. په تاسو بس خرچه نه راځي که دغه ټلیفون تاسو د لینډ لاین یا مزکین ټلیفون نو کوي. ګران اوریدونکو په د افغانستان د امنیتي صورتحال په هکله به خبرې اترې کوو. کندوز نه به هم حال اخلو رسته د وایس اف امریکا آشنا ریډیو څانګې خبریال ګل رحیم نیازمند سره به کوشش کوو خبرې اترې وشي. او د کندوز نه د افغان پارلیمنټ غړي ښایسته ناصری صاحب سره هم خبرې اترې وشي کوشش کوو. سره هم دغه رنګ لندن نه به موږ سره ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب راځي او د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز ګروپ یعنی د افغانستان د سټریټیجیکي مطالعې مشر دی خپله تجزیه به وړاندې کوي. او اسلام آباد نه موږ سره طاهر خان صاحب راځي د افغانستان په چارو باندې ژور نظر ساتي. خوړم به کرانو اوریدونکو موږ خبرې اترې کوو د افغانستان او کندوز په حالاتو په هکله. امریکایي چارواکو هم دلته واشنگټن کې خبرې اترې کړې دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په هکله، پر ځای کولو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. زموږ همکار ملګری بیروز خان صاحب دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی او د امریکایي چارواکو چې په افغانستان کې موجوده حالات دي او په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پر ځای کولو لپاره د صدر براک اوباما چې کومه پالیسي وه په هغې په هکله یې خبرې اترې کړې دي. نو دغه معلومات په تاسو سره شریکوي. بیروز صاحب سټوډیو کې درته هرکلی وایم. په خیر علی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
او د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل هم پرون د سینټ د عسکري چارو کمیټې ته وینا کړې ده. همدغه رنګ د سینټ د عسکري چارو کمیټې مشر سینیټر جان مکین چې د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لري هغه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ځای کولو په هکله خبرې اترې کړې دي. نو که په دې هکله راته تاسو وړاندې د جنرال جان کیمپل خبرې شریکې کړي.
څنګه چې مننه یو ځل بیا، او څنګه په خبرونو کې هم په مطبوعاتو کې هم په دغه باندې مختلف دغه دي رپورونه دي. او اوس داسې ښکارېږي چې کوم د عراق نه پس کوم صورتحال رامنځته شوی دی نو هغې یوازې امریکا نه بلکې د نړۍ ډېر هیوادونه حکومتونه هغې سره اندېښنې پیدا شوي دي چې اوس که چیرې د عراق دغه صورتحال د قابو کولو لپاره دومره لوی هغه به کول غواړي، فوجي عملیات به کول غواړي، نو افغانستان د عراق په نسبت باندې لا بیا نورم خطرناک یو ریژن دی، یو سیمه ده. نو په افغانستان کې چې څومره لاسته راوړنې شوي دي په دې دیارلس کاله کې او په خصوصي د امریکا په ډیر زیات دین مالی او پوځي زیانونه ډیر زیات وشول، نو کچری اوس د افغانستان کې هم دغه سی یو صورتحال رامنځته کیږي چې دغه امکان کم دی خو اندېښنې زیات دي. او امکان ځکه کم دی چې که وکتل شي د عراق په نسبت باندې د افغانستان صورتحال بدل ځکه دی چې په عراق کې چې کوم یو حکومت وو د صدام حسین دغه سره کوم یو آرمی وا کوم اداري وي هغه یو داسې صورتحال رامنځته شو چې د شیعه او د سنی او پاره کې په حکومت کې شاملېدل نه شاملېدل نو هغه اداري ماتې شوې پوز مات شو څومره چې اداري او بل شخصي حکومت وو یو ډیکټیټرشپ وو یو بادشاہت وو خو افغانستان دغه په نسبت باندې بدل ځکه دی چې کله په افغانستان کې دا اداري نوې د طالبانو حکومت راغلی او هغې هم په خپله طریقه باندې دغه افغانستان چلولو خو چې کله د طالبانو حکومت نسکور شو نو بیا داسې وشول چې د افغانستان دننه د ادارو په جوړولو باندې کار پیل شو د پاکستان د وبخې د افغانستان پارلیمان رامنځته شو د افغانستان آئین چې کوم دی قانون اساسي چې وته افغانستان کې وایي هغه رامنځته شو لویه جرګه هغه قانوني شوه آئینی شوه د پاکستان د افغانستان پوز جوړ شو د افغانستان پولیس جوړ شول اداري چې کوم دی هغه وجود ترالي نو د افغانستان او د عراق صورتحال بدل دی خو ځکه په افغانستان په داسې ریجن کې بیا پروت دی چې په هغې کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه هغه لاشته ځکه چې د افغانستان حکومت هم وایي د امریکا حکومت هم وایي او دغه شانتي پلویان هم نو ځکه دا خبره رامنځته کیږي چې اوس د کار 2018 تر اخره چې کوم پلان و د پلان تر اوسه پورې خو لا ډېره په ښکاره خبره نه ده راغلی منځ ته خو دغه جان مکینز خبره تاسو وکړه د جنرال کیمبل خبره تاسو وکړه نو هغه هم دغه غوښتنه کوي ځکه چې هغه صورتحال تلته په ځمکه باندې ګوري نو هغه دا وایي چې اوس د افغانستان نه دومره په بیړه باندې امریکایي ځواکونه وستل د افغانستان حکومت صرف په خپل ځان باندې پریښودل ځکه د هغې تربیه لا نه ده شوې د هغې سره د جنګي وسلې چې کوم دي په هغه لیول به نه دي په کار کوم چې ورته په کار چې د ملک دفاع وکړی شي د حکومت دفاع وکړی شي د خلکو دفاع وکړی شي نو د دوی د غوښتنې چې کوم دي دا به او دا که د ډاکټر اشرف غني چې کله دلته راغلی و د رئیس جمهور د افغانستان نو هغه هم دغه غوښتنه کړې وه چې د 2018 کال چې کوم یو میادي خوده شوی دی د دې نه باید چې وروستو شي دا فیصله بدل شي نو دغه بیانونه چې کوم دي هم په دغه ترس کې دي نو دا ښکاریږي بلکې جان مکین بیان خو په کې دغه حد پورې دی چې څنګه چې
جرمني جاپان او یورپ او کوریا ذکر راغو کړو
هغه ذکر کړی دی چې ګندې دغه شانتي په مستقیمه توګه باندې الته کې د دې اډی دی یا د پوزي مرکزونه دي نو په افغانستان کې دي هم دغه شو او کجې چې دغه سي د افغانستان د حکومت ورته دغه د افغانستان د حکومت غوښتنه وي او د جرګې وسر ملاتړ وي او دغه غوښتنه وشي نو دا امکان هم شته چې امریکا په دغه باندې هم یو
غور وکړي بل جان مکین د داعش ذکر وکړو چې افغانستان نه امریکایي عسکر په داسې حال کې روزي چې هلته کې امنیتي وضع لا کړکېچ نه وي نو داعش هلته کې هم خپل ځان مضبوطولی شي په دې حقله جان مکین
نو همدغه سي د داعش کوم په شام کې او په عراق کې چې ځکه د عراق خو نیخ پنی غازی مواری چې د امریکا اوس ورچول کیږي او په غی باندې ده هم نو د عراق چې کوم نتیجه رالی لاسته هغه اوس د امریکا هغه پالیسیانو باندې په صدر بارک اوباما باندې همدغه نیوکه دي د امریکا د ننه د نننه او د بهر نه خودي د نننه امریکا د صدر بارک اوباما باندې چې کوم نیو کې وای چې دی غني په ډیره په تادی کې دا فیصله وکړه او د ګراوند ریالټیز چې وته دی وای چې غني ځمکني حقیقتونه ته ونه کتل شو چې په عراق کې یو مستقیمه یو مضبوطه اداره منس کې نشته نه حکومت شته نه ځواکونه د عراق په وزونه داسې شته چې هغه د عراق ساتنه وکړي شنو ځکه داعش التزمه کوي و د ټولنه مهمه اوس چې کومه خبره ده د دې لپاره چې د سرخوګي دی هغه سرخوګي په دې دی چې په عراق کې او په شام کې داعش داسې مرکزونه جوړ کړی دي هلته کې ځمکه نیول ډېره لویه ځمکه د خپورا علاقه سیمه ده هغې سره په هغه کې کنټرول کې ده نو د افغانستان دننه هم لکه اوس چې دا خبرې کېږي داعش لخوا دغه قسمه بیانونه راځي چې ګندې په ننګرهار کې هغې خپل مرکز جوړول غواړي نو دغسې که په ننګرهار کې مرکز جوړوي د پاکستان سره په پوله دی نو دا دې ته به هم قتل کېږي چې په پاکستان باندې به د دې سه اثرات وي په پاکستان باندې به کوم قسم فشار راځي د افغانستان په حکومت باندې به څومره په دې فشار راځي او بیا د هغې په شا چې کوم پلویانې دي هغوی به څه کوي نو دغه داعش ځکه چې د طالبانو کومه برخه چې هغه د طالبانو د دغه تحریک سره نه ده نوره هغه ته خپل لارې بیل کړي دي. هغه سره دویمه لار چې کوم ده هغه داعش ده، او داعش د طالبانو یا هغو کتل شي د القاعده په نسبت ډیر زیات سخت دریځ دي. د هغوی چې کوم فکر دی کوم سوچ دی د خپل د خلافت، نو خلافت خو هغه بیا دا وایي چې مونږ د خلافت د شام نه شروع کړی دی، او وایي چې دا به په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا باندې به دوی خلافت کوي. نو دغه خو یو داسې ایجنډا ده چې هغه خو به کتل شي چې نور نړۍ به هغې ته څنګه جوابونه وایي، ځکه چې په شام کې اوس روس هم رامنځته شوی دی. د روس د راتلو سره به د دوی چې کمزور دی به نور هم کمیږي. خو لکه دغه اندېښنې دي چې امریکا به زه به دا خبره راغونډوم، خو امریکا به اوس په دې مجبوروي چې کوم د دې لانګ ټرم پلاننګ دی د افغانستان دپاره د ریژن دپاره، نو دغې دپاره به دا جواز هم پیدا کوي د دوی د پالیسیو سره سم. خو هلته کې دغه اندېښنې چې کوم دی هغه دې ته دا بنیاد ورکوي چې دی هلته کې په مستقیمه توګه پاتې شي.
تاسو د په سیمه کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ذکر وکړو، په دې حقله د سینیټر جان مکین هم ذکر کړی د ان پی آر سره خپل د امریکای ان پی آر ریډیو سره مرکه کې، هغه وویل چې امریکې ته نه دي پکار چې په دغه سیمې نه په داسې حالاتو کې روزي، ځکه چې ایران او داعش ذکر وکړو چې دغلته کې افغانستان کې خپل کردار پراخوي. پاکستان هم یو اهم کردار دی د افغانستان په تناظر کې، په دې حواله کې وویل شي سوی نه چې ګنې پاکستان د پاکستان رد عمل به سوی که امریکا او په خصوص او ایران دواړو هیوادونو رد عمل به سوی که امریکا په دغه سیمه کې مستقل توګه پاتې کیږي او اسکر پر ځای کوي.
د څه ښکاري چې د ایران او د امریکا چې کوم موافقه وشوه په دغه نیوکلیر هغه باندې، نو د ایران او د امریکې هغه د دشمنی هغه چې کوم زور یو رسم و رسمي هغه چې یو رسم دا و چې امریکا ایران ته دشمن ویل، او لکه د صدر بوش هغه بیانونه راواخلو، نو د ایران او د کوریا چې کومه دی د جنوبي کوریا د هغې د نو لکه اکسس اف ایول ورته ویل، او بیا دا چې د ایران له خوا چې امریکا ته وایي چې برګ مر امریکا لکه مړه دی وی امریکا، دغه سیزونه د منځه لاړل چې کوم دا موافقه وشوه. نو په افغانستان کې به د ایران چې کوم د تیر په نسبت د امریکا په مقابله باندې د دشمنی کوم رول به وو، اب اوس د امریکا په دشمنی باندې دسې نه وي، خو په افغانستان کې د ایران خپل مفادات په خپل ځای دي، دغه به هم قتل کیږي. سو چې پاکستان تعلق ته سقجان صاحب، نو پاکستان چې کله امریکا دا اعلان وکړو چې دی د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو یادې کو د حمید ګل دی قسم خلک چې د ایسای په خانه مشر پاتې شي، او د هغې قسم خلکو د هغې پلویانو او بیانونه په ټی وی په پاکستان په ټلویزیون باندې رالل په مطبوعاتو کې رال چې او دلیده امریکا دلته کې شکست خوړو، امریکا په تیښته ده. نو یو خو دغه سوچ دی، دغه فکر دی که سړی د دغې نه وته ګوري، او که نه اوس چې د پاکستان د پوځي قیادت له خوا کوم د پیراډایم شفټ یوه پالیسي دوی اعلان کړې ده چې په افغانستان کې دی نور لاسوهنه نه کوي او نه وته څوک پرېږدي نه د پاکستان له خوا، نو دا ډېر یعنی په باریکۍ سره د دې یو سارنه روانه ده. که چېرې دغه پیراډایم شفټ شوی وي، په دې کې د پښتنو د مشرتابه چې ده، د پښتنو قیادت چې کومه دی په پاکستان کې، د هغې رول پکې ډېر مهم دی. هغه څنګه کولای شي چې د پاکستان د حکومت پالیسیانې، د پاکستان د پوځ چې کومې پالیسیانې د افغانستان په اړه باندې، که چېرې هغوی په دغه هغه کې خپل دغه مثبت رول وکړي، د پاکستان د قیادت سره هم د حکومت سره او د پوځ د قیادت سره دا خبره وکړي چې په افغانستان کې لاسوهنه دا د دې ټولې سیمې دپاره، یوازې د پښتنو د سیمې دپاره، پښتنو د خاورې دپاره نه، بلکې د دې ټول د پاکستان د باقي پاکستان دپاره هم خطرناکه ده. نو دغه به پکې مهمه وي، او دا به داسې ښکاري چې په پاکستان کوم فشار دی د پاکستان دننه او بهر، نو پاکستان به دې ته مجبوریږي چې هغه د افغانستان سره د تیر پخوا چې دغه کومې پالیسیانې وي بدلې کړي او یو نوی داسې تعلق رامنځته کړي.
بالکل، ډېره مهرباني بروسان. ګران اوریدونکو، په پروګرام کې یو څو سیکنډ د مکو او د دمې وروسته بیا خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې دا وخت ملم کیږي خیسته باز ناصری صاحب، کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی. خبرې به ورسره کوو، خو یو څو سیکنډ د مکو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پروګرام دی. هلو ویوی، تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغ اورئ. زه د پروګرام کوربه صداقت جان یم، او موږ د افغانستان په د امنیتي صورتحال باندې خبرې اترې کوو، په خصوصي توګه کندوز او د طالبانو د حکومت پر ضد وروستۍ حملو په حقله امنیت صورتحال څه دی، څه ویني د افغانستان مشران او ولس آینده د هیواد په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو. موږ سره دا وخت په پروګرام کې ملمکی خیسته باز ناصری صاحب، کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی ویم. ناصری صاحب، په خیر علی، ډېره مهرباني.
مننه. سلام علیکم. سلام تاسو ته، ستاسو د پروګرام د لارې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډېره مهرباني، ډېره مننه. ناصری صاحب، که وړاندې را ته د کندوز وروستۍ حال وایي، څه صورت حال دی؟
کندوز کې خو نن هم سخته جګړه روانه وه، چې نن لسمه ورځ هم ده، او تر دې پورې امنیتي سکتورو او امنیتي ځواکونو ډېر بریدونه کړي په مخالفینو. ډېره ساحه، یعنی ډېره علاقه د ښار هم د مونږ امنیتي ځواکو ته پلاس ورغلې ده.
ښه، ځینې رپورټونه داسې هم دي چې یعنی په ښار کې، په کندوز ښار کې عادي حالات دي، او د ژوند حالات سلګ ډېر برابر شوي دي، او جګړه نشته ده.
نه، تر اوسه دغسې به نه وي. تر اوسه اوس هم پراګنده ډزې کېږي، هلته حالت جنګي ده، اضطراري حالت ده. په ځینو برخو کې هم اوس هم طالبان هلته میشت دي، او په بعضې تاسیساتو کې د خلکو په کورو کې لکه هلته ځانونه پټ کړي دي، د هغه ځینه اوس هم ډزې کوي. نو تر اوسه زمونږ امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې سل په سلو کې ټول ښار مهار کړي او خپل قبضې ته راولي. نو اوس اوسنی صورت حال دا ده.
سوی نه تاسو ناصری صاحب، چې ګنې طالبانو د داسې قسمه حمله د پر جګړې د پر د ډیر وخت راسه تیاری کولو، او کنه د امنیتی ځواکونو ناکامۍ او کمزورتیاوي یا نیمګړتیاوي خای
ولا چې په حقیقت سړی وي، ام هغه خپل تیاری درلوده، او ام زمونږ هغه کشتي او استخباراتي ارګانو هم ضعیف کړی ده، او تر دې پورې هغه زمونږ مسؤلین چې هلته چارواکي دي هغوی هم بې خبري کړې ده. دې ته پوره آمادګي نه درلودله چې طالبان څومره ګواښ کېدی شي امنیت ته، ثبات ته، او څومره چې دا سره دوی بیا هجوم راوړي په کندوز باندې، یا هغه کندوز ځینو ساحو باندې، خصوصا په ښار کې دوی خپل تهاجمي حملات سرته رسوي. نو دوی مونږ امنیتي ځواکونو په دې کې لږ ذره پاتې راغلي دي چې دوی ته سم برنامه او ښه پلان دفاعي نه درلودی چې دوی دښمن یا د طالب بیرته دغه تعرض دفاع کړي، او دوی په مقابل کې دوی وتوانېږي چې دا موضوع مهار کړي. خو بدبختانه طالبانو د دغه خلانه او دوی د زفت مدیریت نه استفاده وکړه، کندوز یې ټول ونیو. نو ځینې ځایونه لکه میدان هوایی یا یو تعداد ځایونه نور لکه خان آباد ولسوالۍ، داسې بعضې علاقې د دولت په لاس پاتې شوې، نور ټول کندوز یې دوی لاس ته وغورځېده. خو خوشبختانه نن چې موږ شاهدي د صورتحال یو، نو تر اوسه پورې بیا هم دوی توانېدلي دي امنیتي ځواکونه زمونږ چې اکثره برخې د ښار د خپل قبضې ته راولي، او ځینې ځایونه پاتې دي چې هغه موږ امیدواري زیاته ده چې سبا یا بله ورځ کېدای شي چې هغه د هغوی د ولکې نه وباسي.
ناصری صاحب، تاسو دا وخت په خپله هم په کندوز کې او کنه د حالاتو نه څرنګ خبرې گئی؟
د حالاتو نه موږ مستقیما د خلکو سره په تماس کې، مستقیما د موږ د خپل امنیتي سکتور سره په تماس کې، او محلي خلکو سره په تماس کې چې هغه حتی دومره درته ویلی شو چې کوم ځای کې جګړه روانه یا هم هلته زموږ کول سال ته مونږ سره په تماس کې دي نه ګویا مونږ ته هغه دې اوس هر حالت هغه دا کولای شي معلومات راکولای شي چې ګویا په کوم ځای کوم دي پورې دولت پرمختګ وکړي دولت څومره پرمختګ وکړي طالبان څومره پرمختګ وکړي څومره په شان دا ټول صورتحال مونږ ته بیانوي په تلیفون دي لارې نو ځکه په کابل کې وسم
ښه نه ناصری صاحب خبرې کوم مونږ سره لال محمد صاحب دې باجوړ نه ټلیفون کړی د ګورو چې څه پښتنه لري د افغانستان په اړه باندې لال محمد صاحب ورکړلې ده په خیر علي صدا قبل
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آواز راځي
بالکل راځي او تاسو آواز راځي خو صفه ده
د افغانستان مثلا د پندوس تر سجیبه شان د کار زته ونی چې دا خو وخت ښه دی او دا غږ ښه دی سجیبه وی ول شو دې آسان نه ول شو دا خو د حکومتونو دا وایي چې بس نه پنځه زره لکه پوځ جوړ شو دوه لکه جوړ شو لس لکه جوړ شو دی پوځي چې کار نه کوي یو خو دا مثلا دا بل خبره دا کوم زه څه شي موضوع نه خیر ده به هم نه درسې دی خو کنه موضوع ته راجوړ شي دا کله چې دی وستا اوس دا کوم بار ښار شو کو دا نو کو دا چې ایران شو او هندستان شو دا من شو دا ټول کوتون دی راسه به مش دي شي على مجان شان تجول شي
دغه ورسته پښتنه ک بیا وکي تاسو وای چې غني د سیمې نور هیوادونو بم په دغه جنگ کې شکیل شي
نو زه شاده ځکه چې کوڅه سازو کوم هندستان د لاسور کې ایران هم ورته دغه شوروی ده او عراق هم ورته دغه ایمان هم سودا ټول کوم ټول شنو کې له شګه عالمي جنگ جوړ شي د خبره
ښه سید لال محمد صاحب ډیره مهرباني او خیسباز ناصری صاحب دې تاسو پښتنه واوري دې جواب په وای منور جان دې افغانستان نه ټلیفون کړی دې منور جان صاحب هر کله درته په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ولې زړه کوبل ولنه دا پښتنه کوم چې اوس مخته تاسو خبرې کې ډیر شو چې په کندز کې ښه حالات د متدل وري چې نو دا د اوس لري چې مونږ ته وځي دې نه کندز کې جنگ روان ده
خاتاس وای چې کنه کندوز کې جنگ نشته
او کنه دا اوس چې کندوز کې جنگ روان ده همڅ کنه پرو چې نه کندوز کې جنگ نشته
خا
ادي خلک ده
خا تاسو پښتنه څه ده چې کنه صحیح صورتحال څه ده دا څه وای
او
خا سم د ډیره مهرباني خسته باز ناصری صاحب هم د کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی رکن دی او وای چې د ځای خلکو نه د مالی خلکو نه د حالت د حالاتو نه خبريږي او اته اوس هم جګړه روانه ده خو نور صورتحال باندې کغه خبرې کول غواړي واضح کول غواړي نو ناصری صاحب
بارې صاحب
تاسو د منور جان خبرې واورید وای چې هلته خو ځنې خلک وای چې جنگ نشته دی امن دی
نو زما د منور خان د دویمه پښتنه د منور خان و
بالکل د کندوز
د په یو په حسنو کندوز کې د سې جنگ جګړه د سې دوامدار نه د سې د څلور ساعتو لپاره څلور غنټو لپاره روانه نه وینو کله کله یو ساعت دوه ساعت په کې وقفه راځي بیا د جنگ چې د تسخوي جنگ د زمونږ امنیتي ځواکونه په دې بوختي ترڅو چې کم ځایونه محرکیږي یعنی سي هلته د هوایي ځواکونه د سان کیږي یا دوی پرمختګ کوي بیا هغه علاقه یو تشکیکي په تشکیه باندې روان دي څوک ټول هغه صاحب پاک کې په دې خاطر چې هلته کندوز ښار خو ډېر ګڼه ګوڼه لري خلکو کورونه دي هلته دولتي تاسیسات دي ملکي کورونه ساختمانونه دي په دې کې طالبانو هلته ځای نیولی و نو چې کله په ډېر تدریجي شکل باندې چې خلکو ته عامو خلکو ته ډېره درنه مرګ ژوبله وانه وړي نو دوی په ډېر احتیاط سره برخه د ښار باندې عملیات کیږي او هغه پرمختګ کیږي بیا هغه ساحه چې پاکيږي بیا به هغه باندې تعرض او د پاکاري پلان جوړیږي نو تر اوسه پورې نن هم ډیر شدید جنگ روانو نو تر اوسه د درې ساعت جنگ رواني بیا هغه ساحه پاکيږي بیا تر هغه چې بل پلان ورته جوړیږي بل ساحه پاکيږي مده چې هغه د انسانو خبر سټیپ بای سټیپ باندې چې بیا کار په مخ روان دی ان شاء الله امیدواري ده چې په یو ورځ دوه ورځې کې موږ به ټول کندوز د پاک د امنیت راوستلو شاهدان یو
خلال محمد صاحب پښتنه کوله چې ګنې د افغانستان دومره لوی ښار طالبان داسې ونیسي نو ګنې د حکومتي امنیتي ځواکونو سکارنو هغه لکه داسې د هغې څه کمزوري و
نمګړي بالکل په هغه ایمنګه د حکومت او دولت هم چې محلي کسان چالت به ګمارل سوي دي به البته صلاحو تللی دي ضعیف کسانو چې هغه کوم مدیریت نه لرو ده او ایمنګه په دغه نظام کې دغه مکافات او مجازات نشته چې چاته جزا ورکول شي او چاته ناغه ورکول شي تقدیرنامه ورکول شي ونه زي مثلا په دغه وجه باندې د مکافات او مجازات چې نیوي د خلکو سلنګاري کړي دي نو دغه کار چې دغه پاتې پکې راغلي د محلي مسولین او د موږ د صحیح پلان د دفاع لپاره نو او د موږ امنیتي سکتورونه په دې نه دي توانېدلي چې زموږ دغه د کندوز د طالبانو د خوا چې کومه حمله راغله دی مهر کې نو دوی پکې پاتې راغلي دولت دې ته توجه کوي پاتې آینده کې یعنې دا شیو چې د خلکو سلنګاري کوي پاتې راځي په بازي برنامو کې دا باید عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړي نو هلته کافي اندازه ځواکونه و موجود و دوی ترې سمه استفاده نه ده کړې.
علمزیب صاحب دې ملکن نه ټلیفون کړی دی ګورو چې څه پوښتنه لري تاسو نه خسته باز ناصری صاحب. علمزیب صاحب هرکلی درته وایم په خیر علي.
السلام علیکم ستاسو جان چې تاسو مېلمه ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډېر مهرباني.
افغانستان پاکستان تورونه مداخلت کوي جنگ کی گیر دین مداخلت پکی ہوئی خپل ځان په جنگ کې اخته دي نو هغه به په دې کې مداخله کوي په پاکستان کې کم اور بل دي او په افغانستان کې مداخله کوي.
ها
نو په دې
باندې
نظر غونټه کې دی لکه دغه نظر نه دی لکه بل زمنګ او لکه افغانستان د عوامو لکه د شي بیا اختلافات خپل منځ کې لګرا شي کنه چې لکه دې یو بل باندې دنیا د تورونه لګي.
ها
او دې ته لکه سوچ کول پکار دي لکه د شي تورونه لګول نه دي پکار کنه نو که پکار دار چې زمونږ د دوانه طرف ته پښتانم پکې یو ځای یو لکه نور پکې د شي حکومتي کارکونه نن پکې یو ځای یو نو نه د شي دې ته لکه سوچ کول پکار دي چې د شي بیونیا د تورونه باندې نو ډیر وخت وشي کنه.
صحیح صحیح ډیر مهرباني عالمزیب صاحب ملکن نه تاسو په پروګرام کې برخه واخیست او خپل نظر مو شریک کړو چې ګنه د افغانستان لخوا چې په پاکستان کې باندې کوم تورونه لګول کیږي افغانستان کې د لاس وهنې نو دا به بنیادی دي دا دینه لګول کیږي. ناصری صاحب تاسو په دې حق لسوای په افغانستان کې داسې یو فکر او سوچ شته چې ګنه په افغانستان کې چې روان دي پاکستان په دې کې هم لاس لري.
پاکستان او افغانستان او هم ډېر ښه نږدېوالی لري او ډېر ښه ارتباطات روابط لري څنګه چې په دا درې لسیزو یا څلور لسیزو مخکې مونږ افغانستان د وروستي خوانه اشغال شو د افغانستان خلک لاړل پاکستان ته عامو خلکو هلته پناه ورکړه حکومت یې پناه ورکړه مونږ سره ډېر ښه روابط لرو د عوام خلک ډېر ښه خل دي مونږ ورته احترام لرو د پاکستان او د افغانستان. نو کله چې دغه بعضې لاسوهنې یا څوک دې دي نه چې مثلا زمنګ حکومت یا زمنګ حکومتي چارواکي غږ پورته کوي هغه استخباراتي چارواکي چې پاکستان موږ سره مستقیما عمراتو کې دي مسله کې موږ ته لاسوهنه کوي نو هغه تر ځایه پورې بیلګه هم دوی لري یعنی مختلفه بیلګې دوی په لاس لري چې د پاکستان آی اس آی یعنی مستقیما هغه استخباراتي شبکه چې ده هغه په افغانستان عمراتو کې لاسوهنه کوي او هغه بعض شواهد یا مدارک کی اساس زمنګ حکومت یا امنیت چارواکي کشفي چارواکي یا استخباراتي چارواکي دي په لاس لري چې دغه دینه خلک روزل کیږي دغه دینه تربیه کیږي او افغانستان ته راګل کیږي. نو تاسو خپل هم په دې پیږي چې دغه کوم سرحدي سیمه چې موږ سره افغانستان سره د کوم سرحدي سیمه دي د دې کې هلته طالبان ته د لنګونه ورکول کیږي طالبان هلته روزل کیږي طالبان هلته تجهیز کیږي طالبان ته پروګرامونه ورکول کیږي او دغه دینه په افغانستان باندې راځي دا ټول دنیا په پیږي. ورور نظر ته زه احترام لرم عوام خلک موږ سره ډېر وخت دوستي لري خپل سمیمانه هغه باندې په مخ روان دي افغانستان عوام خلک او د پاکستان خو آی اس آی پکې بدون شک چې مداخله کوي او مداخله کړې ده دا هیڅ وخت پټې نه شي.
ښه خو نن د پاکستان پوز د عامو تعلقاتو څانګې آی اس پی آر خپل یو بیان کې په افغانستان کې د لاس وهنې او یا په کندوز کې چې کوم حالات دي په دې کې د پاکستان د ککړتیا په حق له چې کوم خبرې کیږي دا رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان د افغان مشرانو په قیادت کې دا مند خبرو پلوي دي. خیسته باز ناصری صاحب، تاسو کندوز د افغانستان په شمال کې دی او دا روایتي توګه دا سیمه په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ زیات نه ګڼل کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په شمالي افغانستان کې داسې زړورې حملې کولی شي، نو په جنوبي سیمو کې چرته چې په روایتي توګه د طالبانو پلویتوب زیات ګڼل کیږي هلته کې هم بیا داسې قسمه حملو تاسو امکان ویني خطر ویني؟
بالکل بالکل، مونږه شواهد وینو، مونږه هلته ټول برنامه وینو چې هلته افغانستان کې چې کوم منطقي تورستان دي، منطقي هغه دي تورستان لکه مخکې چې په دغه سرحد کې اوسېدل هغه ټول افغانستان شمالي افغانستان ته انتقال کړي دي او هغه مستقیمن د پاکستان دی آی اس آی دخوا هغه رهبري کېږي او کنټرولېږي، او افغانستان د پاکستان آی اس آی لکه څنګه چې مخکې درته اشاره افغانستان صورت حال مکمل ټول خبر دی، کلی په کلی معلومات لري، مجاهدینو دوره کې دوی دلته هم لاس وهنه لرودله او ارتباطات یې درلوده، مستقیما مجاهدین دی هغه دین راتل په افغانستان کې دی هغه دین تجهیز کېدل، او افغانستان کې چریکي جنگونه کول، بل اخره چریکي جبهې ته چې کمونیستي نظام سقوط کړ، نو دا اوس هم د ښه تجربه لري او خلاص وهنه پوره لاس وهنه لري په ټول افغانستان کې، دوی امکانات لري او دوی خپل استخباراتي برنامه په ټول افغانستان کې په مخ بولای شي، او لکه څنګه چې اوس بیا موږ ټول شاهدان یو، او دلته هم موږ په شمال کې پاکستانی طالبان هم لیدلې دي، آسیا میانه د خوانه مثلا د کوم ملکونه چې موږ سره قزاقستان، چچنستان، یا مثلا تاجکستان یا ازبکستان، یدي یا مغه تندره او القاعده یا طالب یا تروریزم هم هغه مال ته سره په مشترکه ډول باندې د برنامه سره مختبه ای، او دغه تهدیدات چې موږ ولسته او د موږ حکومت ته مختکړي په دې کې مستقیما دی لاسته.
ښه، یوه ورستۍ پوښتنه، تر څو حده پورې دغه الزامات یا جوابي الزامات د دواړو هیوادونو مرسته کولی شي د ترګرۍ د مسلې په مخنیوي کې؟ او بله خبره دا، دا پوښتنه اوس راپورته کیږي چې آیا امریکا خپل عسکر د افغانستان نه وباسي او که نه په مستقل ډول هلته کې پر ځای کې؟ ستاسو به څه نظر وي چې ګنې تاسو وینئ چې د افغانستان امن په مستقل ډول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شتون کې دی؟ ناصری صاحب تاسو زما غوري، زه فکر کوم چې ناصری صاحب سره زموږ د ټلیفون لیکه کته شو، موږ سره دا وخت په پروګرام کې ملمکیږي طاهر خان صاحب اسلام آباد نه، او د خبرې بور سره کو چې د اسلام آباد سره نظر دی په افغانستان کې حالاتو باندې، او په خصوصي توګه ورستی امنیتی حالاتو به په پاکستان باندې څه اثر یې؟ زه ورته په پروګرام کې هرکلی وایم طاهر خان صاحب، په خیر علی. ډېره مهرباني. کولمبې پښتنه طاهر خان صاحب، زه تاسو نه کوم، تاسو د افغانستان په چارو ډېر ژور نظر ساتئ، څه ښایي د په افغانستان کې ورستی امنیتي حالات په کندوز د کندوز غونډې حملې د طالبانو څه قسمه تګلاره په ګوته کوي؟
اولنه خبر خو دا وکم چې طالبانو په افغانستان کې خپل جنگ او داغي لمنغه پراخه کړی دا، او دوی د خپل روایتي د نفوذ د زیاتو د پښتنو د اکثریت سیمونه او ولایتونو نه د مشرقي او د جنوبي نه جنگ شمال ته انتقال کړی دی، او په دې وروستو کې خو هغه زیات ځایونه هم په ځینې برخو کې د خپل کنټرول لاندې راوستي، نو کېدی شي دا دغې یو ستراتیجي وي. داسې هم یو نظر شته چې کېدی شي د پاکستان یو فشار هم په دې باندې وو چې موږ خپل کلي سره نږدې نه غواړو چې هلته دې تشدد وي، هلته دې جنگ جګړې وي. داسې هم یو نظر شته، لیکن دغې خپل حکمت عملي کېدی شي چې د هغوی کم اول هغې محدودو د شمال پورې، د مشرق پورې یا د جنوب پورې، نو هغه اوس د شمال ته تلي، او شمال کې بیا کندوز یوازې نه دی، تاسو کو د کندوز د خار د نیولو ګورې نو هغه سره بیا یو ولسوالی غیر تخارم قبضه کړی واکه دا کندوز سره بیا نږدې بل ولایت دی سره سره بیا غیر په بدخشان کې ځینې ځایونه په کنټرول کې واخیستل زما نظر دا دی چې د یخ هوا یا د یخ موسم نه وړاندې دی غوښتل چې د نړۍ پام ځان ته ځکه چې په جنگونو کې بیا طبیعت او بیا د غرنګي د میډیا هغه توجه هغه پام ځان ته وړل او بیا د نړۍ او د دغه کندو نور څه تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې دغه یو خبر ډیر زیات مهم او د هر چا دغه د بحث لاندې او ظاهر خبر چې طالبان په وځي قبضه کوي نو هغه د جنگ سره سره هغه میڈیا جنگ کے ام افغان چارواکی بخبر ادا منی کہ دوی کی نشی پر تبلیغاتی جنگ کے دا طالبانوں نے لکھ شانتے روس توی نو زمان خیال دارے چھے طالبان جنگ دا دیسی مونہ آغا سی مو تیوڑو او پا حکومت بانی فشار زیاد کر او تا سکو گورے دا کندوز نا روس تا دا غی دا کنٹرول نا روس تا افغانستان کی دیش پا حکومت بانی دمر انتقاد او دمر تنقید نو شوی پا دا یو کال کے لیکن آل تا اس خالق پختنے کئی چې ولې طالبان فقط لس بجې هغې د خار ته ننوتل او شاوخوا د افغانستان درې بجې هغې بیا دغه ولسوالي دغه خار هغه په خپل کنټرول کې واخیسته نو ډېر خلک اوس پوښتنه کوي چې د افغانستان فوج د هغې نور امنیتي ځواکونه هغې ولې دومره زیات خار ګورنر خو د وړاندې نه والي دغه ولایت وتی وو او نو د هغې دپاره خو یو ډېر مشکل هم د افغانستان حکومت سي یو چیلنج سره مخامخ شوی دی اوس
صحیح په افغانستان کې تشدد زیاتیږي د امن او امان صورتحال نور کړکیچن کیږي او طالبان نور زړور کیږي او نو په پاکستان به څه فشاري پاکستان باندې به د دې اثراتی په دغه تاسو خپل جواب وای خو موږ سر فرنات خان وزیر ته بنو نه ټلیفون کړي ګورو چې څه پوښتنه لري زورته په پروګرام کې ارکلې هم فرنات خان صاحب په خیر علي
السلام علیکم صدقه جان صاحب
وعلیکم السلام
کومګه دا پښتنه یا دا دریز چې افغانستان خو د روسیا د وخت نه چې کومه د ملمنه پینډه غنې جوړ شوې ده د هر څه لاسونه دي کنه لکه پاکستان وایي چې ما چې صبح جوړ شوې وایي امریکان وایي چې ما چې لا فایل په روسیا وایي چې ما چې په لا فایل نه نه چې کوم دې ډېر دا څه راستا دا څنګه هغه وایي دا څه راستا کنه پاتې وایي چې د کوم د حکمرانی وایي اخر کار دا افغانستان د ټول عمر تلار ځان دی کچل ک خو اخبا پر راځي اقتصادي خراب ته نه شته خراب دی لکه څه پیداوار څه شي نشته د څه د کانټه عمر پښتانه چې په دبا کلا روغه وختري او کلا روغه په هغه پر راځي چې خپل په هوا کې دایره شي او خپل حکمرانی په دته راشي او دایا ځات شي
صحیح صحیح فرنات خان وزیر صاحب ډیر مهرباني طاهر خان صاحب تاسو پښتنه واورېدو که هغه د پر ممکنه نو جواب به درته پی وای ډیره مهرباني طاهر خان صاحب په پاکستان باندې په افغانستان کې د خراب امنیتي وضعیت صرف اثرات وی او په خصوصي توګه په دې تناظر کې چې په اسلام آباد باندې یا په پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې دا شک کیږي چې ګنې د طالبانو ملاتړ کوي نو په دې تناظر کې د اسلام آباد نه کتا سو د صورت حال ته وګورئ او په نظر وړاندې کیږي
اولنه خبر خدا دا چې په افغانستان کې دغه رنګي تشدد وی او بي ثباتي وی نو لکه څنګه چې دا اوس مونږ هر ورځ اورو چې په پاکستان دې نیخ په نیخ اثر وی مخام دې بډې زیات او دا بالکل درست یو نظر هم دی یو سوچ هم دی او که افغانستان کې دغه رنګي حالات وی نو دغه پاکستان باندې اثرات خامخا وی دوه مخبره چې د پاکستان او د افغانستان حکومتونو دا خواهش وو چې دوی خپل کې کمپټیر بیا له سیاسي سوال له ستالو کې هغه لیکي او هغه تعلقات ډیر زیات خراب وو نو غوښتل دي چې هغه کې بهتري راولي او تدبیر هدا راغلی مو خو کله تشدد دغه رنګ روان وي نو بیا به د امکانات ډیر زیات کم وي بل خبر تاسو چې کوي چې د پاکستان د الزاماتو خبره ده نو دام څه نوې خبره نه ده موږ تلونو کرونه دا ورو البته دا یو مل مچ اوس خبرې کولې نو ډېر په احترام سره زما باغت دا جواب دی چې د یو ملک نه قبل ملک صاحب یو هیواد نه بل هیواد ته وسلوال اوړي د دلته نه الته اوړي او دلته نه دلته راځي نو ذمہوار به حکومتونه وي او داغي ادارې به وي ځکه چې د ټول نه کسان اوړي نو هغه د بل هیواد د ذمہواری ده چې څنګه داغي مخه ونیسي نو دا حیرانتیا خبره ده چې کندوز د پاکستان د پولې نه ډېر زیات لري دی، نو که هلته پاکستانیان تللي وي، هلته د نورو هېوادونو وسلوال تللي وي، نو دلته خو بیا پښتنه خلک کوي د افغانستان د خپل د فوج په اړه باندې، د پاکستان د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې، د هغې د نورو ادارو چې د هغې صلاحیت تېري شي ډېر زیات ضعیف وي. او دلته خلک دا پوښتنه هم کوي چې ولې په څو ساعتونو کې طالبان وتوانېدل چې هغې کندوز ښار ته ننوځي، او وروسته بیا خو امریکایي او دغه رنګ د نیټو هوایي ځواکونو د افغان ځواکونو دپاره لار هواره کړه او هغې کندوز ته ننوتل او ځینې برخې هغې په خپل کنټرول کې بیا واخیستې. نو د افغانستان په شاوخوا د هغې 400,000 هغې امنیتي ځواکونه دي. نو خلک خو دا پوښتنه کوي چې تربیت که امریکې د هغې دپاره کړې وي، د نیټو دپاره کړې وي، نو ولې بیا د افغانستان د خپلو ځواکونو هغه روحیه د هغې هغه هغه دومره ضعیفه او دومره کمزورې ده چې هغې طالبانو ته په سلګونو طالبانو د هغې خواب دومره په یو څو ګنټو کې پرېښوده وتښتېدل. دا د هغې صلاحیت چې دی دا خو په افغانستان کې وړاندې نه هم که تاسو ګورئ روزانه دلته موږ اورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې چې د پاسپورټ دفترو مخې ته په زرګونو ځوانان راغونډېږي. هغوی د افغانستان نه ولې بهر تلل غواړي؟ هغې ځکه چې هغې ته روزګار کوم د هغې خواهش و یا د هغې هیلې وي پوره نه شوې. نو ولې د افغانستان محترم ولسمشر هر ورځ ځوانانو ته اپیل کوي چې د افغانستان نه لاړ نه شي؟ پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب هم هغه هم دا اپیل کړې څو ورځې وړاندې. نو دلته خو د افغانستان په اړه باندې به خلک ضرور دا پوښتنه لري که د پاکستان استخبارات دي وي چې هغې پکې لاس دی، د پاکستان د فوج پکې لاس دی، او یا که موږ په پاکستان کې دا سوچ کوو چې دلته رواني کېږي په هغې کې د هغې لاس دی، نو دواړو لپاره خو دا یو چیلنج دی که نه چې څرنګه خلک د ټولې نه بل طرف ته لاړ شي. نو ذمواري د مخې د تورونو پر ځای باندې هر اداره که خپله ذمواري هغې ته بنیادي اهمیت ورکړي نو کېدای شي بیا دا مسایل پیدا نه شي.
صحیح. طاهر خان صاحب ډېره مهرباني، اسلام آباد نه تاسو په پروګرام کې برخه واخیسته او د افغانستان په وروستي صورتحال مو خپل خیالات شریک کړل.
الله تعالی
ډېره مهرباني. ګران اوریدونکو، که څه هم په افغانستان کې د تېر مدیر آصف یا چې کوم حالات دي په هغې باندې ځینې خلک د شکوکو شبهاتو څرګندونه کوي، خو خپله د افغان حکومت چارواکي او د نړیوالې ټولنې مبصرین دا ګڼي چې ګنې په افغانستان کې په تېرو 14 کلونو کې په د ژوند په مختلفو مدونو کې تعلیم، اقتصاد، کار، روزګار او د امنیت په مدونو کې پرمختګ شوی دی، لاسته راوړنې شوي دي. ګران اوریدونکو، موږ سره په پروګرام کې دا وخت مل کېږي د لندن نه ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب، دا د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز یا د سټریټیجیکي مطالعې مرکز مشر دی. ډاکټر صاحب په خیر علی.
سلام علیکم، زه سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه تاسو په خدمت کې یم.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. سیدی صاحب، د افغانستان د صورتحال، د ورستی صورتحال جایزه تاسو د غربي نړۍ په خصوصي توګه د هغه نړۍ او د نړیوالې ټولنې د نظر نه واخلی چې افغانستان سره د تیرو 13-14 کلونو راسې فوجي، اقتصادي مرستې کړي دي، سوی نه هلته تر څه حده پورې لاسته راوړنې شوي دي، په کومو کومو مدونو کې، ته څومره پورې ته مطمئن یې د دغه پرمختګ نه؟
دا ویلای شم چې افغانستان د تیرو 15 کلونو په تناسب باندې اوس تغییر کړی دی. مطمئنا افغانستان اوس هغه مرحله کې نه دی چې 15 کاله یا 14 کاله مخکې دلته د نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د مرستې په هدف باندې کار کړی دی. اما دا چې دغه مرستې او نتایج څومره سره تناسب لري، لسته تناسب نه لري. بعضې احصایګري داسې ښکاره کوي چې هغه مرستې چې د افغانستان سره شوي دي د هر ډالر نه 40 پنځه په افغانستان کې مصرف شوي دي، او یو سلسله ډېرې سترې داسې خطاګانې په دې مرستو کې شوي دي د افغانستان د خلکو په نامه باندې چې د هغه تفصیل ډېر زیات دی. نړیواله ټولنه په شک او تردید ګوري موقعیتونه په افغانستان کې، اما د نړیوالې ټولنې انتخاب زه فکر کوم نشته. د دې سیمې سره د سولې سره مرسته د خپل ځان سره مرسته ده او په دغه تناسب باندې د افغانستان سره د سیمې سره مرسته جدي ساتل کېږي. اما نتایج د مصارفو په انداز په تناسب باندې لسره د قناعت وړ نه دي. تشکر.
ښا، تاسو څه وینئ چې اوس په افغانستان کې چې کوم دا په تېرو ورځو کې کوم پرمختګونه شوي دي د امنیت په حواله باندې، نو دا څه وینئ چې ګنې که امریکایي عسکر د افغانستان نه وزي یا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د افغانستان د ملاتړ نه لاس اخلي، نو هلته کې حالات څه وینئ؟
ملاتر نه لاس اخستل وریان دی آپشن په دې خاطر نه دی چې په 1990 کلو کې چې د افغانستان لاس واخستل شو د هغه نتیجه منګه د تروریستي عملیاتو چې د هغه نیویارک ته ورسېدل هغه مو ولیدله. د امریکې د اوسنۍ د دیموکراتانو د کاندید هیلاري کلنټن د تحلیلونو په اساس باندې په صراحت سره ویلی شو چې هغې په د اشتباه باندې اعتراف وکړ چې په نویو مکلو کې موږ افغانستان له نظره وغورځوو، د هغه په نتیجه کې ضرر یې امریکا ته هم ورسېده. په دې دا مسله مطرح نه ده. خبره دا ده چې موافقتونه دي که عدم موافقتونه، په سیمه کې مجموعا حالات خراب شوي دي. د سیمې حالات په افغانستان او په منطقه باندې تاثیر لري. زمنګ د همسایګانو کله چې موږ وایو همسایګان منظور پاکستان او ایران حاکمیتونه دي چې په هلته یو سلسله علاقات دي چې په ضعیف او بې کفایته حاکمیت کې خپل منافع او مصالح ګوري، او یو سلسله نور عوامل او شیان عوامل شته دي چې د افغانستان په وضع تاثیر لري. د ویلو وړ ګڼم او تاکید کول غواړم چې یو امنیت ده او بل هم استقرار. امنیت په توپ او تاک باندې کېدلی شي، په 1,000 عسکرو باندې کېدلی شي، اما استقرار هغه وخت راتلی شي چې هغلته د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارادي حاکمیت او خلک د حاکمیت جز او د حاکمیت تشکیلونکي وشي. متاسفانه په دې مورد کې هم ډېر اشتباهات لري. د امنیت مسله د یو پاکټ په شکل باندې ده، او تر هغه وخته پورې چې همه جانبه برخورد ونه شي زه فکر کوم لاسته راوړنې به ډېرې نیمګړي او په ډېرو موردو کې ماتېدونکي وي. تشکر.
مونږ سره اورېدونکي دی نعیم تاثیر صاحب، برشور نه ټلیفون کړی، ګورو چې سر نظر شریکول غواړي یا کومه پوښتنه لري. نعیم تاثیر صاحب هرکلی در تمام پخیر علی.
السلام علیکم صداقت جان صاحب.
وعلیکم السلام.
از ما دې پښتنې دی، اوله پښتنه کوم ده ها چې دا د کندوز د جګړې په مخان کې چې دا د طبيبان به سرحد یا ډاکټر ود اوټ بارډر تر هسپتال باندې د افغانستان د حکومت یا د امریکا یا د ناتو د فوجونو لخوا کوم برید وشو، د دغه په غربي نړۍ کې څونو غندنه وصله، او کچیر دغه کار د امریکا یا د افغانستان حکومت پر ځای طالبانو کړی وي نو بیا به شور شرابه څومره ډیره وي. دویمه پوښتنه مو دا ده چې دغه اوسني حالات کې چې دا جنگ د مشرق سره او د جنوب سره لاړ شمال ته، نو پر پاکستان باندې به الزامات بیا هم وي که په پاکستان له دغه تورونو تر بده خلاص شي؟ قدرنه وي.
ښه، ډېره مهرباني نعیم تاثیر صاحب، تاسو برشور نه پروګرام کې برخه واخیسته. موږ سره ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب دی، د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز مرکز په لندن کې مشر دی. تاسو د پښتنو په ځنې برخو به بلکې په دواړو پښتنو به خپل ځواب وای، خو د واشنگټن کې که زه درته صورت حال ویم، د واشنگټن نه نو امریکایي چارواکو د صدر براک اوباما نه واخلي د دفاع وزیر ایش کارټر پورې ټولو امریکایي مامورینو د دغه پیښې غندنه کړې ده، د بې پلو او تحقیقاتو ژمنه کړې ده. په نړیوال او په غربي نړۍ کې نورو مشرانو هم د دې غندنه کړې ده. دا پیښې په دې باندې خفګان څرګند کړی دی، ویلي چې په کار نه ده چې دا رامنځته شوی وي، او د تحقیقاتو لوزونه یې کړي دي. سعیدی صاحب، تاسو د نعیم تاثیر صاحب پوښتنه واورېده چې جګړه د افغانستان د مشرق او جنوب نه شمال ته منتقل شوې ده، په داسې حالاتو کې به آیا اوس هم بیا په پاکستان باندې د لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ الزام لګي او که نه پاکستان به خلاص شي؟
تشکر په سیاست او سیاسي تحلیل نظامی تحلیل کې یو سلسله حقایق او فاکتونه څنګه په څنګه ایښودل کیږي او د هغه په نتیجه کې هغه تصویر چې ترلاسه کیږي د هغه په اساس باندې قضاوت کیږي. په سیاست کې نه خیر شته نه خیرات شته، منافع دي او مسالې، او د منافع او د مسالې په اساس باندې یو سلسله نتیجه ګیریو ته رسیږو چې په اکثر مواردو کې باید که چېرته فاکتونه او ارقام موږ سره دقیق وي د هغه په نتیجه کې نتیجه ګیري او تصویر چې ورته وو هغه بدل شي. زه فکر کوم چې جنګ باید اصول ولري او جنګ اصول لري. په تاسف خبره دا ده چې په شفاخانه باندې حمله کیږي، جنګ په قواعدو کې دا تخلف د منلو وړ نه ده. که په داخل کې هر څوک پټ شوی وي او هر څوک پټ شوی دی، دا د منلو وړ نه ده او د غندنې وړ ده. دا په دې معنا نه ده چې یو بدی د بل بدی لپاره مبرر شي. هغه څوک چې د خلکو ست خرافي شفاخانه د خپل ځان د دفاع لپاره استعمالوي، دا فکر کوم د منلو وړ نه ده. په حقوقي لحاظ باندې که چیرته متخلف یو بې ګناه انسان د خپل ځان چتر ګرځي او پولیس حمله کوي، دا هغه په نتیجه کې د پولیس په برمه کې بې ګناه انسان وژل کیږي، په قانوني لحاظ باندې قاتل متخلف دی، نه پولیس سره دی چې مرمۍ د پولیس د خوا نه ترسره شوې ده، دا یو حقوقي بخش. اما په هر صورت د شفاخانه بمبارډول په هیڅ صورت باندې شرعي مبرر اخلاقي مبرر نه لري او نشي لرلی، او رسمي موازی هغه دي چې تاسو ته اشاره وکړه. دا چې په افغانستان په شمال یا په جنوب کې جنگ دی او دا ارتباط ورکو چې بیا هم پاکستان ملامت شي یا کمبل ملامت شي، په دغه منطقه کې جنگ څو ابعاد لري، څو عوامل لري. بعضي عوامل داخلي عوامل دي او بعضي هم بهرني عوامل دي. بعضي د افغانستان او د سیمو خلکو په اختیار کې دي او بعضي د افغانستان او د سیمو د خلکو د اختیار نه اوتی دي. موږ کله چې پاکستان وایو، د پاکستان په مورد کې باید د محور جدا شي. اول مظلوم او عام ملت دی چې هغه هم د متجاوز سیاستونو قرباني دي، او هغه سې چې د پاکستان خلک او د وسنی پاکستان خلک قرباني ورکي، په دې کې د دواړو خلکو قرباني شریکه ده. او عام خلک ملامت نه دي، زمونږ ورونه دي او زمونږ د سترګو تور دي، په هغه کې مونږ فرق نه لرو. دوم ملکی حاکمیت دی چې معمولا ضعیف حاکمیتونه دي او صلاحیتونه نه لري، او دریم اصلي استابلیشمنت دی. شواهد او زیات ښیي چې اصلي استابلیشمنت د پاکستان یو ضعیف او بې کفایته حاکمیت په افغانستان کې لمنه وهي، عدم استقرار باندې خپل هغه اهداف او مصالح چې لري ترلاسه کوي، د تروریزم د صدور په اساس باندې یو سلسله اهداف د نړیوالې ټولنې په اصطلاح استرشن یا جزیه اخلي، او یو سلسله نور عوامل هم شته دي چې دا دې چې جګړه په شغل قوي شي او یا په جنوب کې قوي شي دا دې پورې ارتباط نه لري. خارجي مداخله ده، او ډېر شواهد داسې ښکاره کوي چې دا ترورستان د پاکستان ناراضي، دا چې د پاکستان عام ملت به د دې سره موافق دي فکر نه کوم، متيقن یم چې نه دي موافق. اما استابلیشمنت په دې مورد کې اسناد دي دي چې کومه تفصیل دې تر کومه په دې مورد کې لاس لرلی شي او لسی. تشکر.
تشکر ډیر مهرباني ډاکټر سلاودین سعیدی صاحب، تاسو لندن نمو سره په پروګرام کې برخه واخیسته، ډیر مهرباني.
تشکر.
گران اوریدون کو دا صلاح الدین سعیدی صاحب لندن کے دا افغان اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈلے مشر. گران اوریدون کو دا پاکستان پا افغانستان کے دلاسوان ذکر و شن و دا پاکستان فوج و حکومتی چاروا کی وار وقت پا وقت وار پا وار وائی چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کوي او افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګران اوریدونکو، په دې ځای د نن ورځې هلو وی ویب پروګرام وخت سره رسېږي. زه د پروګرام کوربا صداقت چاند د پروډوسر کلثوم کاکړ سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.